دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سو لومړی به د دې سات خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاہ طالبان وای چې اروپایي اتحاد په کابل کې خپل ډیپلوماټیکی نمائندګي خلاصه کړې ده د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي ویان عبدالقهار بلخي د پنځشنبه په ورځ ناوخته د مرغومي په دشتمه د ټویټر په پاڼه لیکلی دي چې د اروپایي اتحاد ډیپلوماټیکی نمائندګي خپل کار رسمان بیرته پیل کړ بلخی د اروپایي اتحاد لخوا له افغانستان سره د څه باندې 200 او 800 میلیون یورو مرستې د ژمنې هم هرکلی وکړه د دې نه مخکې سعودي عربستان متحده عربي اماراتو او اندونیزیا په کابل کې خپل سفارتونه پرانیستي او چین روسي او ترکیه تیر کال په افغانستان کې خپل سفارتونه ونتړل د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غا واشنگتن نوري د یمن د سعادت ولایت پر زندان باندې په یوه تباکون کې هوایي حمله کې ګنش میر کسان وژل شو دي د فرانسې د خبری اجانس ایجنسی فرانس پرس د ریپورت لمخې دغه بوګنون کې هوایي حمله چې د حوثیانو تر کنټرول لاندې د سعادت د خار په زړه کې واقع پر عمومي زندان باندې د جمعې په شپه وشو د عین شاهدانو د وینا پر اساس د مړو د راوستلو کار انتر سهار پورې روانو عین شاهدانو ویل چې شاوخوا ودانې هم ړنګې شوې دي په ان وخت کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په یو بل هوائي حمله کې چې د حدیبې د بندري ښار د مخابراتو په مرکز باندې وکړله په یمن کې د انټرنیټ خدمات مختل شوې دي د حدیبې په هوائي برید کې د مخابراتي مرکز ودانې راوغورځېدلې د بسرحد ډاکټرانو خیریه مؤسسه یا ایم ایس ایف وای چې د حدیبې روغتون ته 200 ټپې شوي کسان رسول شوې دي خو په یمن کې دغه خیریه مؤسسه مسول احمد نهاد اجانس ته ویل چې محلي روغتون د دومره زیاتو ټاپیانو د درملنې توان نه لري تیره اونۍ د ابوظبي په نړیوال هوایي میدان باندې د ډرون الوتکو په وسیله د یو هوایي برید نه وروسته متحده عربي اماراتو حوثیانو ته د انتقامي حملو ګواښ کړو لبل خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون د جمعې په ورځ د متحده عربي اماراتو په غوښتنه د حوثیانو د حمله په باب د غور لپاره یو عاجل غونډه رابللې و د سعودي عربستان دولتي اژانس اس پی ای هم پر حدیبه باندې د برید خبر تایید کړی دی او منلې ده چې اوګنش میر ودانۍ هم لغوزیدلې دي خو پر ساده باندې د هوایي برید په اړه تر اوسه پورې رسمان څه نه دی ویلي دا واشنگتن دی روسته هغه چې د فرانسې پارلمان پروند جمعې په ورځ د مرغومي په دشتمه په یو رسمي اعلامیه کې د سنجیانګ په ولایت کې د چین د امنیتي ځواکونو لخوا د یغوري مسلمانانو نیول او ربړول رسمان جنوسایډیا نسل کوشي وبلله د فرانسې د خبری اژانس د ریپورت لمخې بیجینګ د فرانسې د پارلمان د پریکړې غندنه کړې ده د پاریس او بیجینګ ترمنځ اړیکې په داسې حال کې خړشي وې چې توقع ده دوه ونۍ وروسته په بیجینګ کې د ژمي د اولمپیک سیالۍ پیل شي د چین چارواکو په سنجیان یا ختیځ ترکستان کې یو غوریان په ډلایز توګه په شاقه کمپونو کې اچي د فرانسې د پارلمان په پریکړه کې راغلي کوم تشدد چې د چین د خلکو جمهوریت پر یغوریانو باندې تحمیلي د بشریت پر ضد جرمونو او نسل کشۍ پر ردیف کې شاملېږي د نوی زیلاند د سمندري ځواکونو یو کښتۍ چې 2,500,000 لیټر د څکلو پاکي وبې د ټونګا د مصیبت ځپلي جمهوریت د خلکو لپاره برکړې دي پروند جمعې پرځ د هغه هیواد په پایتخت نوکوالوفا کې لنګر واچو د رويټرز اژانس د ریپورت لمخې د ټونګا په ټاپوګانو کې شپږ ورځې مخکې د سمندر په تل کې د یو آتشفشان غره د 14 نوروستا د سونامي د راپورته کېدو لامل د اوبو ذخیره تباه شوې دي د نیوی زیلان چارواکو ټونګاتا د پاکو اوبو د تصفیه کولو وسایل حملې کړې دي چې هر ورځ د 20,000 لیټر اوبو د تصفیه کولو ظرفیت لري د ای اف پی خبری اژانس ریپورت لمخې د فرانسې د انرژي او ټوټل شرکت په برما یا ماینمار کې د بشري حقوقو د خراب وضعیت او پر عامو خلکو باندې د پوځي جناټا د 13 لامل لا هیواد نه د وټو پریکړه کړې ده د ټوټل شرکت د انډمان په سمندرګي کې د دیالان د طبي غاز په څا باندې کار کوي چې په هغه هیواد کې د برښنا د تولیدولو لپاره ورناکاره خصلګيږي او یا فیصد د برما فوجانو د کنټرول مرکز د انګون خار د مسارف د برکول لپاره لیک ډول کیږي د اسلامي دولت ډلې د بغداد په شمال کې 160 کیلومتر لري د عراق د پوه د برازین په بارکونو باندې په مرګانه حمله کې یو لستانه عراقي عسكر وژل دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د جمعې په ورځ ریپورت ورکړ پر عسکرو باندې مرګانه برید په داسې حال کې وشو چې هغه په خواږه خوبې ده. د پنځشنبه په ورځ د افریقای هیواد غانا په لویدیس کې د یو موټر سایکل او د چاودیدونکو موادو نډکه لارې ترمنځ ټکر لامل 14 او شو په 14 کې ولس کسان وژل شوی او نه 50 کسان ټپیان شوی دي. د 14 په نتیجه کې په سلګونو ودانۍ هم ړنګې شوې. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د جمعې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف سره ملاقات نو وروسته مسکو ته خبرداري ورکړ چې په یوکران باندې پوځي ارغل ورته په ګران قیمت تمام شي. هسپانیا تورې بهیرې ته جنگي کشته لګلې دي او د جټ الوتکو پر لګلو باندې هم غور کوي. د هسپانیا دفاع وزارت دا اقدام په داسې حال کې کړی چې هر شیبه پر یوکران باندې د روسیې د پوځي ارغل امکانات زیاتېږي. د بزنس انسایډر مجلې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په حواله پرون د جمعې په ورځ ریپورت ورکړ چې د امریکا د پوځ ځانګړو ځواکونو د 1300 نوي لمریز کال په پسرلی کې د سوریې تر ټولو غټ بند باندې 2000 پاونډ درون بم واچو. د ریپورت لمخې که د بند اوبه خلاصې شوې وي نو شاید چې په لسګونو زره خلک سیلابي اوبه لاندې کړي وي او یو غټه فاجعه به رامنځته شوې وي. ورځپاڼه وایي چې دغه بم د امریکا د پوځ تر ټولو غټ غیر اټومي بم ګڼل کیږي. که څه هم چې د طبقې اتلس پولیس بند په هغه وخت کې د اسلامي دولت د ډلې په لاس کې و خو برېښنایي تولیدوله او فعال و. ورځپاڼه وایي چې په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو مرکزي قوماندانۍ په دې اړه د ورځپاڼې پوښتنې ته ځواب ورنکړ. زمونږ غږ د واشنگټن نوري د اکسفام انټرنیشنل مؤسسه په خپل یو تازه ریپورت کې چې د روان میلادي کال په جنوري کې خبر کړی دی وای په داسې حال کې چې په 2000 میلادي کال کې په نړۍ کې د کورونا د کوینس اوبای ناروغي په سلګونو زره ناروغان مړ شو او دغه اوبای ویروس د خبرېدو په وجه په نړیواله کچه د فقر افلاس او غربت کچه لوړه شوه. په همدغه موده کې د نړۍ د یو شمېر غټو بډایو سرمایدارانو سرمایه دوه چنده زیاته شوه. اکسفام انټرنیشنل وای چې دا وخت د نړۍ د 225 بډایانو سرمایه د لاتینی امریکا د افریقا د نیمه وچې او د کارابین د سمندر د غاړې د هیوادونو د ټولو خزو او جنکو له سرمایه نه دوه چنده زیاته ده. په دې ریپورت کې راغلی دي چې نړیوال 2022 میلادي کال ته په داسې حال کې ورداخل شو چې د نړۍ د بډایو سرمایدارانو شتمنۍ د اقتصادي پلوه ناانډولۍ او عدم توازن سبب شوي او نسبنو خلکو په خلاف د اقتصادي تشدد بڼه غوره کړې ده. او دا هم په پای کې یو سپورتي خبر. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 26 رنزونو او 222 اننګزونو په لاس راوړل د هالند د کرکټ ټیم ته په نړیواله سیالۍ کې ماتې ورکړه. دا بره د افغانستان د کرکټ ټیم د نوي کیپټان حشمت الله شاهدی د خېلو په وجه باندې د افغانستان د ټیم په برخه شو. د اس پی این کرسنټو د ریپورت لمخې د افغانستان د کرکټ د ټیم بل لوبغاړي راشد خان هم د هالند ټیم ته په ماتې ورکولو کې خپل ښه کارکردګي وښودله. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب او د امریکا ژغ سرمقاله لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. د طالبان حکومت د افغانستان په اړه د امریکا جمهور رئیس وروستیو څرګندونو ته غبرګون ښودلی او د افغانانو ترمنځ د ملي یووالي نشټوالي په باب یې د هغه څرګندونې رد کړي دي. په دې باره کې د کابل څخه د امریکا ژغ خبریال اکرام شینواری رپورت راستولی.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن سرګندون ته په خپل لومړي خبرګون کې دغه سرګندونې رد کړې دي. د بهرنی چارو وزارت په ځانګړي ډول افغانانو ترمنځ د ملي یووالي د نشتون په اړه د جمهور رئیس بایدن سرګندون ته اشاره کړې او ویلي دي چې په دې کې شک نشته چې افغانانو هیڅکله د بهرنیو یرغلګرو تر یرغل لاندې متحد نه دي پاتې شوي، بلکې د ملت سری برخې په ټینګ اتفاق د یرغلګرو په ضد مشروع مبارزه کړې. د بهرنی چارو وزارت ویلي د ښاغلي بایدن دا خبره چې افغانستان د امپراتوري او هدیره ده په خپل د افغانانو پر اتحاد اعتراف کوي. د طالبانو د مشر لخوا ملګرو ملتونو څوکۍ ته نومول شوی استازي سویل شاهین هم امریکا غږ سره په مرکه کې ویل چې د امریکا د جمهور رئیس دا خبره چې افغانستان د امپراتوري او هدیره ده ورسره موافق دي، خو دا غو نور سرګندونی ردی.
لکن هغه په هغه کې څنور ټکی دی هغه په حقیقت باندې مبني نه دی. مثلا دوی وایي چې هیڅ وخت کې افغانستان سره متحد نه و. افغانستان متحد و، افغانان په ټولو ملي ګټو باندې متحد دي، همدا اوس هم دي. تاسو که د افغانستان شرق له یو چا نه پښتنه وکړي او بیا په غر کې پښتنه وکړي، هغه با ټول په هغه چې زمونږ ملي ګټې دي، زمونږ ملي یووالی ده، دغه په حمایت او په تایید کې به تاسو ته خبره وکړي.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د چهارشنبه په ورځ د خپل واکمنۍ د لومړي کال د کلیزي په مناسبت په سپینه ماڼۍ کې یوې غونډه کې خبریالانو ته په خبرو کې ویل چې که په خونه کې ناست کوم خبریال فکر کوي چې څوک کولی شي افغانستان د حکومت لاندې متحد کړي، خپل لاسونه دې پورته کړي. دا هیواد د ځینو دلایلو له مخې د امپراتورۍ هدیره ده، دا هیواد د وحدت وړتیا نه لري. جمهور رئیس جو بایدن په خپل څرګندونو کې د افغانستان روان وضعیت د طالبانو د حکومت د بې کفایتۍ له امله ګڼلی و. خو سویل شاهین د جمهور رئیس بایدن دا څرګندونې هم ردي کړې، ویل روان وضعیت د امریکا او نړۍ د بندیزونو لامل راغلی دی.
دا هم حقیقت نه ده، ځکه چې دا اوس پیښیږي دا د بندیزونو وجه ده چې امریکایانو او نور نړیوالو په افغانستان باندې لګولې دي، او دا د زمونږ د هغه د بانک پښتوانه چې دوی کنګل کړې ده د هغې وجه ده. دا نن د دوی هغه د موږ 9.6 میلیارد ډالر راخوشي کې خلاص دي کې، او دغه بندیزونه چې په افغانستان باندې دي هغه د لری کې او زمونږ بانکونه دي پرې دي چې زمونږ تجاران خپل تجارت وکړي، په عادي ډول باندې بانکونو ته پیسې راسي او دوی هم پیسې ولیږي لکه دا نور چې په امریکا کې کیږي. نو بیا به وګورو چې موږ د اقتصاد څنګه مخته ځي. په هغه صورت کې بیا هم د سیاسي حالاتو بیا برښتیا ده به د موږ نیمګړتیاوي او عدم اهلیت وي.
سویل شاهین ویل چې د امریکا او نورو هیوادونو خوا چې د بندیزونو له امله کوم حالت په افغانستان راغلی، کم دغه سي بندیزونو سره امریکا مخ شي، بیا به ولیدل شي چې دغه هیواد حالت به څنګه وي او یو مش په دا ډول وضعیت سره مقابله وکړی شي او کنه. د سیاسي چارو یو کارپوه احمد سیدی وایي چې د امریکا د جمهور رئیس څرګندونو اندېښمن کړی دی.
چې رئیس جمهور امریکا دغه خبره چې کړي شات کوم خبره سته.
د سیاسي چارو بل کارپو طارق پر هدي وی چې افغانستان وضعیت لا هم په نړۍ او امریکا کې د رسنیو په لومړي ریپورټونو کې زیات لري چې لامل دا هیواد د یو لوی قوت په توګه یو لړ اقداماتو ته اړ باسي.
امکان داره کې کومک بشري بیشتر شوه.
خاګری پر هدي ویل ممکن بشري مرستې زیات، خو د افغانستان د کنګل شو پیسو مشکل ډیر دی. خو په اروپا کې 2.5 میلیارد ډالر شي شته ممکن خلاص. په ټولنیزو رسنیو کې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس دغه سرګردونته یو شمیر افغانانو من یو مثبت خبرګونونه خوندلې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خبروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
امریکا جمهور رئیس جو بایدن له افغانستان څخه د عسکرو د ایستلو لپاره کړې دفاع کړې ده او ویلي دي چې افغانستان په دې دلیل د امپراتوري هدیره ده چې د یو متحد هیواد جوړېدو ظرفیت نه لري. له بلې خوا د امریکا د کانګرس درې غړو د افغانستان د کنګل سوو پانګو د یوې مهمې برخې د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده.
د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان د وتلو په تړاو د خپلې پریکړې دفاع کړې او وایي افغانستان یو پیاوړی دلیل مخې د امپراتوري هدیره ده او هیڅ چا د هیواد دیو حکومت تر چتر لاندې یو موټی کولای نه شو.
وګورئ، موږ د تیرو شلو کالو راهیسې په افغانستان کې هر اونۍ 1 میلیارد ډالر مصرفول. لاس پورته کړئ چې څوک فکر کوي چې موږ کولای شوای افغانستان د یو واحد حکومت تر سیوري لاندې سره متحد کړو. دا چې افغانستان د امپراتوري هدیره ده یو قوي دلیل لري. لومړی دا چې د وحدت عناصر نه لري. نو پښتنه دا و چې آیا زه هم په افغانستان کې هر اونۍ د همدومره پیسو لګول ته دوام ورکړم؟ په دې باندې په پوهېدو سره چې نه یوازې هلته د بریالیتوب امکان ډېر کم و، بلکې د دې برسېره مو له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو جسدونه بیرته راوړل.
بایدن په خپلو خبرو کې وویل چې امریکا ته له اقتصادي پلوه د افغانستان جګړه ډېره قیمتي تمامېدله او دوی هر اونۍ افغانستان کې 1 میلیارد ډالر لګول.
تر شل کلنې جګړې وروسته له افغانستان څخه د راوتلو اسانه لار نه و. هر وخت چې راوتلې د دې امکان نه و. زه په خپل پریکړې پښیمانه نه یم. زه د هغو ښځو او نارینه وو د کورنیو درد احساسوم چې په هوایي ډګر کې د ترهګرو په برید کې ووژل شول. خو زه فکر کوم پاوز او هغه کسان چې په بهرنۍ تګلارې پوهیږي کومه حالت پاتې وای او ځواکونه مو نوې راوستلی موږ باید لشلو تر 50,000 نور عسكر هم استولی وای. د دې وزنې علت چې په هغه ورځو کې امریکایان نه وژل کېدل دا و چې تیر ولسمشر تړون لاسلیک کړی و چې د می په لومړۍ نیټه به عسكر باسي.
په عین حال کې د متحده ایالاتو د استازو مجلس درې غړو له جمهور رئیس جو بایدن څخه غوښتي چې د افغانستان شتمنۍ آزاد کړي څو په هغه هیواد کې د اقتصادي مشکلاتو او بشري ناورین مخه ونیول شي. د استادو د مجلس دوه ډیموکراټ غړو جیسن کرو او ټام مالونسکی او د همدې مجلس جمهوری غوښتونکو غړي پیټر مایر د ولیک په خبرولو سره د امریکا له جمهور رئیس جو بایدن غوښتي چې د افغانستان د کنګل شو پیسو ایوا د پام وړ برخه آزاد کړي څو د افغانانو مشکلات چې د اقتصادي ستونزو له امله رامنځته شوی یو څه کم شي. بایدن په داسې حال کې د خبرې کوي چې د افغانستان د اقتصادي ناورین په اړه اندېښنې مخبزیاتی دودی، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي په افغانستان کې د اقتصادي لاسترانو راپور ورکوي.
د افغانستان صادرات په لومړي ځل میلیارډ ډالرو ته رسیدلی دي. ملکی مامورین ته د دوه میاشتو معاشونه ورکړل شوي دي او اعلان شوی دی چې راتلونکي معاش به هم ورکړل شي.
په ورته وخت کې د طالبانو رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخون په نړیوالو د طالبانو سره د کار نه کولو لامل نیوکه کړي، ویل دي چې دوی په دې کار سره په افغانستان کې خپل ملامتي پټوي.
ما چې ته فرما پنځز لګې ما شته منی نه راکې هر څوک شي دي نو دا هفته دا ولا شنورم کړي نورم زورې نورم تکلیف ورکې داغه ولاسته عذاب ورکې.
په افغانستان کې اروپאי اتحادي اساسي هم د روان وضعیت له امله اندېښمن دي.
The Afghan people and I've been
د دومره ډیرو وګړو خلکو لیدل ډیر خوشنون کیدی. د مشرمانو بد وضعیت لیدل ډیر خوشنون کیدی. زه راتلونکي ته هیله من یم. خو د دې لپاره ټول اړخونه باید ښه تګلاري غوره کړي.
دا په داسې وخت کې چې ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو په افغانستان کې د بد وضعیت په اړه خبرداري ورکړي او ویلي چې مرستې په خپل وخت ونه رسیږي ستونزې بل نور هم زیات شي.
تاسو غږ په سیاسي اقتصادي ټولنیزو کلتوري او صحي مسایلو تاسو غږ تاسو په جبه د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه
قدر منوریدونکو. د یوې مودې راهیسې د ترکیې او قطر هیوادونو چارواکي طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت له چارواکو سره د کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او خوست هوایي ډګرونو د امنیت د سپارلو په مسأله په خبرو بوختې. دا اونۍ هم د دوغو هیوادو یو ګډ پلاوی په کابل کې په دې اړه خبرې کړې. د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت وایي د دواړو خواو ترمنځ په خبرو کې ډېر پرمختګ شوی دی. په کابل کې د امریکا جغ آشنا رادیو خبريال اکرام شنواری د دغه وزارت د ویان امام الدین احمدی سره مرکه کړه چې تاسو په امي اوریدو ته راګرسو.
په دې ونه کې د کتر او ترکیه او ګډ پلاوی د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند د وزارت د چارواکو سره کابل او سلور نور او هوایي ډګرونو د امنیت په مسله خبرې کړي.
مله و سه شنبه او چهار شنبه په ورځ موږ د قطر او ترکیه د ګډ پلاوی سره زموږ د ترانسپورت او چلن وزارت رهبری په سر کې د حنفی صاحب په مشرۍ باندې دوه ورځې غونډې درلودې. نو په غونډو کې د کابل هوایي ډګر څنګه د هیواد نور څلور هوایي ډګرونه چغو دي امنیت د هوانوردې په حق له همدارنګه او ایئر سپیس کنټرول په حق له ځمکني خدمات په حق له وګړو کې دوه نو سه پایل ته نه رسیدلې او غونډې ډېرې مثبت وي تفاهمات تاسو نه دي شي. ان شاء الله چې په راتلونکو هفته کې به بیا یو ځل موږ دوی سره غونډه ولرو نو یو پایله ته امید شته چې مثبت پایله سره ورسیږو.
آیا په خبرو کې پرمختګ شته؟
د امنیت په برخه کې د هوانوردي امنیت البته چې د طیارې چیکینګ دا د مسافرینو بدني چیکینګ دا همدارنګ سکنري ماشینونو دا چیکونه دي دغه موضوعات باندې سره وغږیږو. همدارنګ د ځمکني خدماتو په موضوعاتو هم خبرې وشوې بعضې نور جزئیاتو باندې خبرې وشوې نو ان شاء الله چې غونډې ښې په مخ ځي راتلونکي هفته کې بیا سره غونډه لرو نو وګورو چې پایلې تر سره رسېږو که نه ان شاء الله چې مثبتې خبرې روانې دي
اوس په کومو مسلو خبرې کېږي
موږ هم د مالی بخش باندې خبرې سره کوو پروپوزلونه هم سره تبادله کړي دي نو پایلې ته نه یو سره رسېدلي مالی بخش هم پاتې ده پیسې د قرارداد هغه مصارف سنجول کېږي چې په دې مختلفو بخشونو باندې څومره مصارف کېږي او تدارکاتي مسله ده تاسو ته معلومات وي چې هغه به دانه دانه چک کېږي تخنیکي ټیمونه یې سره ګوري چې مثلا دومره مصرف په پلاني ځای باندې کېږي هغه به تخنیکي ټیمونه سره چیړي نو هماغه مالی بخش هم اوس په خبرو سره بوخت یو او د امنیت مسله هم تقریبا حل ده هغه ستونزه نشته یو څه تفاهمات شوي دي او په مخ روان یو
په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شو راپورونو کې د کابل په هوایي ډګر کې د الوتکو د راهنمایي په برخه کې د لازمو خدمتونو د نشتون په اړه ادعا شوې تاسو د دغه ادعا په اړه څه وایئ
نه دا ادعاوې خو رښتیا نه دي ځکه موږ تاسو پوهیږو چې که چېرې په هوایي ډګر کې څوک نه وي یا خدمات نه وي یا د ټاور کنټرول خدمات نه وي مخابروي سیسټمونه نه وي د یوې الوتکې کېناستل یا پورته کېدل اجازه نشته حتی نو د ساحې دید باندې دا کار نه کېږي امکان نه لري ځکه د ورځې 15-15 پروازه کېږي نو دا پروازونه په ساحې دید باندې نه کېږي خدمات وړاندې کېږي په نورمال ډول د ورځې د خوانه خو یوازې کېدای شي دا امکان شته دی چې بعضن دا په ټوله دنیا کې امکان لري چې بعضن ټیکنیکل ستونزه راوخته شي هغه د څو د خول یا د څو ثانیو خبره وي هغه ټیکنیکل ستونزه که کوم ځای کې پېښه شي وي به کنور دا ما هم ریدلی و د سوشل میډیا نه خو دا ناسمه خبره دي
پولیسي ویلو کې کابل ته د نوو رادارونو ماشین راغلي آیا دغه رادارونو د نصب چاري پیل شوی
بلې سه موږ درې رادار چې راغلي یو کابل یو هرات او بل مزار شریف کې مخبل نقطو ته لګول شي دي یو څه نڅ کارونه په هغه نقطو کې د نصب پر پاتیو هغه ادامه لري د سدي ورځو دوه ورځو کار نه هغه خپل نقطو ته رسیدل دي ان شاء الله نصب شي نور نه رادارونه هم ان شاء الله پراتلونکي کې کارول کېږي د سينو بتوار درې درې نو هغه هم د تصمیمات مطابق کارول کې قرارداد مطابق قرارداد پر یو وضاحت باید بل ورکم تاسو پښتنه نه کړی خو وضاحت باید دا ورکم چې بعضو رسنیو کې رپورټونه دي چې ګوکې د هوایي ډګرونو مکمل کنټرول یا مدیریت سپارل کیږي دا ناسم رپورټونه دي د هوایي ډګرونو تخنیکی خدمات باندې خبرې کوو دا غو قرارداد ورکول کیږي چې معین دي چې کوم کوم لکه زمکینی او هوایي حریم همدارنګ د هوا نورده امنیت نو دا امنیت هم بهرنی ارم امنیت چې کوم دا مصالح ځکونه زموږ خپل د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د خانه امنیت نیول کیږي یوازې په داخلي ترمینل کوم هوانه وردی د کاو سازمان د خانه چې کوم تندر ده د هغه مطابق دا امنیت به یو شرکت پر مخ وړي قرارداد ور سره کیږي چې هغه تخنیکی بخشونه دي مدیریت عمومي به د افغانستان په لاس کې وي
د مرکې نوم مننه
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 15515 باندې واوري
پرون د ولسی مبارزه عدم تشدد د سرلاري خان عبدالغفار خان څلور دیرشم ترین وو پاچا خان د اتنوي کالو په عمر کې وفات سو او په جلال آباد کې خاورو ته وسپارل سو پاچا خان شل کلن و چې په پښتونخوا کې د پښتنو د ټولنیز سیاسي اقتصادي او شونیز سمون لپاره مبارزه پیل کړه د پاچا خان د ژوند او مبارزې په اړه زموږ همکار احمد الله ارچوال دا رپورټ چمتو کړی
خان عبدالغفار خان یا پاچا خان په خپل اتنوي کال عمر کې شاوخوا 13 کاله د برېټانوي هند او پاکستان زندانونو کې تیر کړیو باچا خان په پښتونخوا کې د پښتنو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره ولسی مبارزه وکړه د پښتنو وضعیت ته په کتو یو شمېر کسان د نوموړي پر تګلارې نیوکې کوي خو څېړونکي وایي چې د باچا خان لپاره هغه وخت ولسی مبارزه یو ستراتیژیک انتخاب و
باچا خان چې دغه نتیجې ته رسیدلې و هغه دا کتل غوښتل چې آیا زمونږه ستراتیژي د خلکو ولا سم ادا کنه دا بلکې کتاب کې زماجوند جو دو جهود کې لیکل دي چې ما په خپل ځل کې دا شی پیدا شوه او چې زه سم وخت سره ما جی سیب تورنګ سره مې کار کولو مې زړه کې دا کې سره لا چې زه باید افغانستان باچا تفاسو کما امیر حبیب الله خان ته لا امیر افغانستان ته چې په هند باندې حمله وکړي او چې حالات او واقعیت ته وکتل به په دې نتیجه ورسېده چې موږ سره قوت نشته دا موږ سره وسله نشته دا موږ سره ذهن نشته دا موږ سره فکر نشته دی
باور دا دی چې د پښتونخوا او د سیمې حالات ته په کتلو سره هغه محل یوازې ولسی مبارزه د مبارزې یو معقوله لار و
نو بچا خان ډېر په خوا په دې پوه شو چې پښتون چې دی یاد دي سیمې خلک چې دي یا غي دي خژوند دی هوسا ژوند دی یعنی پراتلون کی پنړی کی ځان ته یو ځای پیدا کې دلو دی پاره هغه یوازې نه لارا تشدد پر ضد جګړه دا او هغه کې هغه کامیاب شوه دی
چېډون کی ادعا کوي چې د باچا خان مبارزې پښتانه لزنزانې راوېستل سیاسي او قومي بیداری ورکړه او د پښتنو سره د دوی پر وسایلو د وخت تر لاسه کولو کې مرسته وکړه
قدر من اوریدونکو د دې اوس په امریکا ژغ سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي
روسي د اوکران د سرحدونو سره د سلو زره عسکرو ځای په ځای کولو سره بین لیستون ځای پیدا کړی د سیاسي چارو لپاره د بهرنیو چارو وزارت مرستل ویکتور نولاند د تازه وخت په مطبوعاتي کانفرنس کې څرګنده کړه دا روسیا ده چې د کورنۍ تخریب په ثباتي او د اوکران لپاره د غلط بیرغ اختیار چمتو کړی دی او دا روسیا ده چې غلط معلومات خپروي او استفراغ کوي او د اوکران امریکا او ناتو په اړه کې دروغ وایي چې خپل اقدامات سم وخی امریکا په یو لړ ډیپلوماټیکو خبرو سره دغه پارهونو ته عکس العمل وخوده د بهرنیو چارو د وزارت مرستل نولاند نوویل د یوکران لپاره د اروپا لپاره او په خپل د روسیې لپاره ډیپلوماسي ښه انتخاب او اختیار دی چې ثبات او امنیت ټینګي د بهرنیو چارو د وزارت مرستل نولاند نوویل د روسیې سره د ستراتیژیک ثبات په دلو کې امریکا د میز په باره کې د لومړی و نظریاتو په وړاندې کولو سره ډیپلوماسي ته خپل ژمنه څرګنده کړه چې په دې کې د پاوز په ارتباط شفافیت د خطر د کمولو اقدامات او مشق شامل دي موږ هم څرګنده کړه چې واقعي پرمختګ یوازې په آرام او فضا کې نه په تاوتریخوالي او د رښتینې دوالخیزي همکاري په اساس کېدای شي دا له روسیې غواړي چې د خبرو په مست کې کینی او مشخص ګامونه وچت کې چې تاوتریخوالي کم شي د بهرنیو چارو د وزارت مرستل نولاند نوویل روسیا اوس د سخت انتخاب سره مخامخ ده چې وی کړی چې د ډیپلوماسۍ او ډایالوګ لاره غوره کړي یا د دې په ځای جنجال او پراخ عواقب غواړي چې منځتبه راشي که د روسیې حکومت په یوکران باندې نور حمله وکړي یوکران نور به ثبات کې نو موږ چمتو یو او د خپل متحدینو او انډیوالانو سره په یو لیک کې یو چې جدي بندیزونه ور باندې ولګو موږ به په پراخ اقتصادي اقدامات سره ځواب وایو چې په دې کې به داسې اقدامات شامل وي چې مخکې ورنه کار نه دی حاصل شوی او د روسیې په اقتصاد او د دې په مالی سیستم باندې به ډیر څرګند انګزار وي مګر د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال نولاند ویل اجازه راکړي یو ځل بیا په خپل غورتو باندې ټینګار وکړم چې هغه ډیپلوماسي ده دغه روش په تیر وخت کې نتیجې ورکړي دي موږ په ګڼ شمېر وسیلو باندې خبرې کړې دي چې د هلسنکی د موافقو د INF د تړون او د وسلو د کنټرول د نور موافقو په شمول د سولې او امنیت اساس جوړوي د بهرنیو چارو د وزارت مرستل نولاند نوویل ډیپلوماسي چې د متحدینو او د هر هغه وسره چې په ګټو باندې تاثیر شوی وي په بشپړ مشوره او همکاري کې پر مخ لاردا دا هغه څه دي چې وسورته ضرورت ته چې واقعش
تاسو د امریکا ژغ سرمقاله واورید چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګند کړ
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.